سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته زه احمد پټکل تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازي وای د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي.
د دواړو ملکونو ترمنځ دوه‌اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه
د پوهنې د تعلیمي نصاب ځینې مضمونونه په یو بل کې مدغمیږي.
موږ وطن دوستي تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډیره بریده په بیلابیلو کتابونو کې یو ده.
نن د ثور د خونړۍ کودتا درې څلوېښتمه کلیزه ده.
ثور په افغانستان کې د مهمو تاریخي بدلونونو میاشت ګڼل کیږي. په تیرو پنځو لسیزو
او اروپایي ټولنې د استرازینکا د واکسین جوړولو پر کمپنۍ داوا کړې. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غویی یا ثور اومه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. لهر سمخ کې پام وکړی خبرونه تا. د قانون او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 هغه قانون یې په نښه کړی چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو شپونکي د وژنې خبر ورکوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوساید په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانون شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر هغو قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو لپاره کیندنې کولې د کیندنو مخه نیول شوې ده، خو هڅې روانې دي څو په هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته د دې چارې مخه ونیول شي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او انشاءالله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د یو ماین په چاودنه کې یو شپونکی ماشوم وژل شوی دی. د والی ویان وحیدالله جمعزاده پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د 10 کلن ماشوم چې رمای پیوله پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو.
نن د ورځې په جریان کې یو ماشوم چې اصلا دغه ماشوم د شوبار د کلي وخو د چرګو پر سیمه کې د ولسونو پاتیامنه غنمو باندې مزدور و چې د غوی میږې مې پهولې د وسلوالو مخالفینو په لویه لاره کې د ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی ده چې پر شهادت رسېدلی.
د راپورونو له مخې په دې سیمه کې 4 ورځې مخکې هم د یو ماین په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایروس بله څپه خپره نه شي ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه شوې چې د کورونا وایروس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړی دي او کچیرته حالات د دې څخه هم په وخیم کې خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ هم دغه هیوادونو ته دی نو بیا پس د هغې له دې څخه جدي تر اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان ورته تګ راتګ کوي د کورونا د نوې څپې له امله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له خلکو غوښتي چې د هیواد ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې ویل، مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ په هنداره کې وګورئ. ښایي د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24 په یو رسمي بیان کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو ورځو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډل وژنه یا جنوسایډ وبلل. د ایران روغتیایي چارواکي په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکوي چې دا شمیر به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 496 کسان وژلي چې دا په وروستیو ورځو کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 70,000 واوښت. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 21,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر هم ورکړی چې له دې سره په دې وایرس د اخته شویو کسانو ټول شمیر له 2,400,000 اوړي. او د پاکستان د بلوچستان یالت خبریالان د هغه خبریال د لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون په کوټه کې د عدلي او قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلې له جریانه د راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادي په نوم د اردو ژبې ورسپانې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژلو په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریځ ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت رامنځته شوی چې افغانستان او پاکستان خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وایي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق وبخید افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استاذ محمد صادق په مشرۍ له پلاوی سره چې کابل ته سفر کړی و خبرې اترې غټوري وي او پر ډیرو هغو مسلو چې دواړو لورو اختلاف پر درلود موافقه شوې دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثباته افغانستان ډیرې ګټې خوندي کولای شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبې له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په 2 ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
یا ښاغلی داودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 مل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیرونه ویل اوس هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربن لپاره د یو نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشی دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی،
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو مې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغې طرحې د کار د پیل خبر ورکوي چې له مخې به د ښوونځیو ځینې مضمونونه یو په بل کې مدغم شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې طرحې له مخې هغه مضمونونه چې د محتوا له اړخه یو شان دي یو ځای کیږي، او د دې کار په عملي کولو سره به د ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر ډیره حل شي.
وروسته له هغې چې یو شمېر زده کوونکو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت په اړه انتقادونه وکړل، اوس د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي. د دې وزارت ویاند نجیبه آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه طرحه په لومړي پړاو کې د وروستو کېدو وروسته به د ښوونکو د کمښت ستونزه به په ښوونځیو کې حل شي.
د دې طرحې اساسي هدف یا موخه دا ده چې هغه مضامین چې د محتوا له اړخه دوی یو ډول باندې دي، دا چې ځینې مفاهیم دي چې په بېلابېلو مضامینو کې تکرار شوي دي. مثال په توګه موږ وطن دوستي، تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یو ده. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دا ټول ته یو تر لاندې راولو، ځینې مضامین به بل سره مدغمیږي تر څنګ په دایمي ډول د ښوونکو د کمښت مسله حل شي.
د اغلی آریان په خبره دغه طرحه به په امتحاني ډول په ځینو ښوونځیو کې پلی شي که یې پایله مثبت وه، له هغې وروسته به په ټول هیواد کې پلی شي. اغلی آریان وایي دغه طرحه د حق الزمی ښوونکو د ګمارنې مخه نه نیسي او له بودیجوي ستونزو وروسته به هغوی هم جذب شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا مشر فضل احمد فضل وایي دغه طرحه د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مرسته نه شي کولی.
تاسو پوهیږئ چې هر مضمون خپل محتوا لري او که موږ دوه درې مضمون یو ځای کړو، یو په ضخامت زیات وي یا کوم تدریسي ساعت چې دي هغه ورته کافي نه دی، او بل معلم هم نه شي کولی چې تقریبا دوه یا درې مضمونه یا دوه مضمونه داخل یوزای شو هغه مؤثر تدریس هغه صورت عمومی. نو دا یو سره کیفیت معرفت اوس هم حالت کې نه دی، نور به هم کیفیت خراب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي هم د پوهنې وزارت دغه طرحه د دوی د اړتیاو پوره کولو ځواب ویونکي نه بولي. خو ځینې زده کوونکي بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه د ستونزو د حل لپاره ګټوره بولي. په کابل کې د غازی عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی اسدالله
کیمیا ریاضی نړۍ کې ټول شي دا هیڅ کوزه کې ویلا ویلا استاد نه کیږي او کیا استاد وی په یو ورشه کې مثلا فزیک کیمیا ریاضی نړۍ کې ټول شي دا هیڅ کوزه کې یا اوس کیمیا استاد ریاضی صحیح زړه خپل شي دا ډیره یو ښه پولیټر هغه
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې دی طرح خبره کوي چې لدی وړاندې په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو د ښوونکو له نشتون څخه شکایت کړی و مودې وړاندې په کابل ښار کې د 13 نیاهي اړوند یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو د دې ستونزې د حل په مخه لاریون هم کړی و دوی ویلي و چې څه ناڅه میاشت کېږي درسونه پیل شوي خو د ښوونکو د نشتون له وجې درسونه شاته پاتې
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي د افغانانو لپاره جګړه یو نوی پړاو ته داخليږي جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیری لیوی پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي واشنگتن پوسټ وروسته لیکلی طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 18 تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلود او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري لبلې خو افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي نو څه به کیږي ورسپانه لیکي چې امریکایي سرتیری د وټلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي خو طالبان به احتیاط وکړي د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د میپل لومړی نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو استل پیلوي په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیری به تر دې نیټې له افغانستانه وځي واشنگتن پوسټ لیکلی چې امریکایي مذاکره کوونکي ونتوانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي طالبانو تهدید کړی دی چې د می تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یو الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د می تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونه لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه د خبرونه په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو ورستیو شلو کلونو کې بدل شوی ده کنه خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې خي طالبانو هم تغییر کړي او هم نه ده کړي په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې به کولې خو طالبانو په ورستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړی ده چې په اجماع سره پریکړې کوي روسی خبرونه د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو لاله وخت ورسیږي ترڅو په هواد کې د پراخ جګړې مخونی ولسی خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا ازادي پلوی نه دی
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري نن د غوي ومه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ل درې څلوېښتمه کلیزه سره برابر ده په دې پسې د ثور اتمه راځي چې د شوروي پلوي نظام ل نسکورېدو سره سم کابل ته د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو د ننوتو ل ورځې سره سمون لري په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه خبر خایي د دې میاشتې پر روان ورځو کې د تاریخي سولې د موافقه شاهدان ووسو
د ثور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د رنګولو لورز سره برابر ده چې افغانستان ته د پوخانی شوروي اتحاد ځواکونو راتک ته لار هواره کړو جهاد پر وړاندې پیل شو د یو زور درېسو یو ویم مریض کال د ثور پاتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پړنګولو سره واک ته ورسېدل صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د وومن نیټه کودتا افغانستان ته د پوخانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر ستور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د ثوراتم د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امان الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داوود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضب و، هلته اخبار لوستل، هلته کتابونه ولوستل، هلته ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
ښاغلی امان په خبره مجاهدین هم د ثور په اتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د ثور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د ثور میاشتې په شپږمه جوړه شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په ثور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکې لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د استرازینیکا کمپنۍ پر وړاندې حقوقي دعوا کړې او ویلې دي چې د کورونا ضد واکسین د تولید د کمپنۍ له اروپای ټولنې سره د قرارداد له موادو سرغړونه کړې. د استرازینیکا کمپنۍ د اروپای ټولنې دا ادعا بے بنسټه بللې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنې پر استرازینیکا کمپنۍ حقوقي دا وکړه چې نه د توانی دلیل دی ټولنې سره د کړي قرارداد لمخې د کورونا ضد واکسین ورسوي. اروپای کمیسیون د دغه حقوقي داوا پروسه د اپریل په 28مه پیل کړې او ویلي دي چې دغه برتانوي او سویډنی کمپنۍ د شوي قرارداد د ځینو مواردو درناوی نه دی کړی او هغه په داسې موقعیت کې نه ده چې د یوې باوري ستراتیژۍ پر اساس دا مسله یقیني کړي چې په خپل وخت به د واکسینو ټاکلي ډوز ورسوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د دې اجرایوي اورګان ویاند استیفان د کرسماخر پروندوشن به وکړه او زیاته کړه، موږ غواړو دا یقین حاصل کړو چې د واکسین کافي دوز چې اروپایان مستحق دي او په قرارداد کې ژمنه شوې ده ورته په بیړه رسیږي. د اروپایي کمیسیون ویاند غراز ویل له استرازینیکا سره د شوي قرارداد له مخې دا کمپنۍ مکلفه ده چې کافي هڅې وکړي تر څو تر جون میاشت پورې 300 میلیون دوز واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه کمپنۍ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 10 میلیون ډوز واکسین چمتو کړی او ویلي دي چې کولی شي په دوهمه نیمایي کې یوازې 80 میلیون ډوز واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه راز په پام کې وچه اروپایي ټولنه له دې کمپنۍ څخه 100 میلیون ډوز نور واکسین هم وپیری، خو اوس له دې کار ډډه کړې ده. استرازینیکا ویلی چې دغه حقوقي دعوا چې د بلجیم محکمې به فیصله کوي بیا اساس ده او په وړاندې به قوي دفاع وکړي. اروپایي ټولنې په تیر بیا پر استرازینیکا له دې عمله انتقاد کړی چې برېټانیا ته له قرارداد سره سم د واکسینو ډوز رسولی او اروپایي ټولنې سره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو یو نوې برخه درته اورو، خو تر هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې ونیم سوه هغه قانونه په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا وزارت وایي چې په ځینو دې قانونو کې د خپل سرو کیندنو مخه نیولې او په ځینو نورو کې د دې کار د مخنیوي هڅې روانې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم شپونکی د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان ازادۍ راډیو ته ویل دا ولسکلن ماشوم چې رمه پوله پرون د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغه خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بل څپه خپره نشي، ټولو هوایی شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته انتقال نه کړي. د وزارت ویلي چې په کاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اثر وکړي. د ایران روغتیایی چارواکو په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیر به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر اوس له 2,400,000 اوښتی دی. او د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان د هغه خبریال لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې په کوټه کې د عدلي قضایي ادارو مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلی له جریانه د راپور ورکولو بایکاټ وکړ.
دا ژوند رنگونه
سمانو عالم جان ژوند د لوګر ولایت استوګنی ما
اوس مهال په لوګر کې د مالداری څنګه ده؟ یا وخت والته ډیره ښه مالداری وکنه، مثلا د شودې او مستې د شان اته بازار کې به د لوګر و اوس څنګه ده؟
په ټوله کې څو شان چې په مالداری باندې تاثیر کړی ده، جنگ د څړځاین نشتون، د لا کافی اوبو نشتون، دا لامل کیږي چې مالداری کم شي. کله دینه مخکې خلکو مالداری لرله، مالداری کوله. په لوګر کې بیا مستقلا ځینې مؤسسات چې لبنیات برخه کار کوي، مالته د کورونو نو کسان چې مشخصا مالداری لرله ته محصولات یا حیواني راټولول او یو خانه کورنۍ په اقتصادي لحاظ ته کوی کېدلی، لبل خانه چې هیوادوالو ته د محصولات برخې د خدمت ښه مصدر ګرځېدلې.
تاسو خپله څنګه یا غوا د سلاري چې لغنه شوډې مستې ترلاسه کوي؟
نه، په دغه ساحه کې چې موږ اوسېږو ځکه د مالداري لپاره خو لوی کورم ضرور ده او اساسنه ساحه باید ورته ولري چې مال هم ورسره وي، هم ورته پټی وي چې هغه ته خید واخلي، رشکه واخلي. کنه دا مسایل مهم دي چې دا نه بیا سخته ده.
بیل کومه کوي شوډې مستې بازار کې اخلي؟
نو کله چې مالداری نه یې نو شیدو مستو ضرورت کور کې، نو ملای وزنی لارې هغه ده سټورونه دي او هغه لبنیات فروشي دي چې په ښار او مارکیټ کې دي معمولا ورزت راخلي.
هغه خپلوان چې په کلی کې اوسي غوالري څنګه کومه په خلته کې چکان راوړي؟
نو د افغانانو د میلمه پالنې د خپلوي د هیڅ او د درک ډېر قوي ده. نو دوستان چې نږدې دي او تګ راتګ کولای شي بیا مالداري لري حتمي ده. وخت نه وخت خپل پیرزوینه کوي، کله مستو په برخې چکی په برخې د کروتو په برخې کوي، نو هغه لورې نه وي.
څومره بیا فرق دغه چکاو مستې چې لکلی نه یو کلیوال راوړي او بیا بازار کې اخلي.
د کور حیواني محصولات چې هغه مېرمن یې واه کسان چې دی برخه مازف دي کار کوي او اخیده چغړې طبيله او با کیفیت شي دا په بازار کې خپل غ نایرنګ چل د مارکیټ د پاره پیوهي د مارکیټ د پاره ماده کې یا اخلاص او هغه صفاوال او هغه کیفیت چې په کور کې اوسو کوم ماده کې هغه بیان لري.
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ اوسئ.
او مننه کوم.
قدر من اوریدونکو دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خدا شپه د ازادۍ